آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
د افغانستان پوز وای چې د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ له سقوط نه وژغورله. د چک جمهوریت افغانستان ته نور عسکر لیږي او د پاکستان جمهور رئیس دغه هیواد پارلمان منحل کړ.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره 4.5 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2 دېرش په سلو کې یې ښځې دي.
یوه ښه خبره چې پرې ډېر خوشحاله یو هغه د ښځینه رایې ورکوونکو په نوملیکنه کې زیاتوالی چې یو ډېر ښه بدلون دی.
د ناامنیو له وجې د ټولو جنوبي ولایتونو څخه یوازې 6000 کسانو د کانکور د ازموینې لپاره نمونه لیکلي.
د دغو ستونزو اصلي لاملونه امنیت دی او کمه توجه د ماریا پرخ.
دا او نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ملي پوز وای چې تیر شپه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي قواو سره یوځای د اوروزګان د ولایت د چوری ولسوالۍ د ژغورلو په خاطر د طالبانو په ضد نظامی عملیات وکړل. د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د خبر نور تفصیل په سیمه کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل نواوري.
د 215 اتل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق عیسی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه د افغان ځنګړو ځواکونو او د قاطع ماموریت په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوی دي.
کمانډویان افغان هوایی ځواکونو او د حمایت قاطع هوایی په حمایت د اوروزګان ولایت په چوری ولسوالۍ په ساحه کې عملیات ترسره شو. په نتیجه کې د دې ساحه ولسوالۍ ډېرې ساحې د دښمن څخه تصفیه او زموږ نوي قطعات ځای په ځای سو. همدارنګه په دغه عملیاتو کې 12 تنه طالبان وژل شوي دي. 2 موټر بایفور چې په کې انفجاریه مواد او مهمات سلاګانو کې وو له منځه تللي دي.
خپله وسلوالو طالبانو د چوری ولسوالۍ د تازه نشوتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د چک جمهوریت پارلمان حکومت ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته اضافي عسکر ولیږي. د چک د جمهوریت 213 عسکر له 2002 میلادي کال نه را په دې خوا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قوو په ملاتړ نظامی ماموریت سرته رسوي. حکومت وای په پام کې لري چې د 2000 میلادي یعنی 1499 هجري شمسي کال پورې به 9 عسکر هم افغانستان ته ولیږي او مجموعي شمېر به 390 ته ورسوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د پاکستان پخوانی قاضی قضات ناصر الملک نن د جمعې پورې د پاکستان د موقت صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته د پنځشنبه په شپه استعفا وکړه او جمهور رئیس مامون حسین د پارلمان د منحل کولو اعلان وکړ. ناصر الملک د جولای تر 15 پورې چې پارلماني انتخابات سرته رسیږي د صدارت عظما چارې مخ په وړاندې بیایي او له انتخاباتو وروسته به دنده نوي صدر اعظم ته سپاري. وروسته له هغه چې د پاکستان سترې محکمې په 2018 میلادي کال کې د مالی غبن او اختلاس په تور د پخواني صدر اعظم نواز شریف د برطرفه کولو حکم صادر کړ، واکمن مسلم ګوند پر ځای خاقان عباسی موقت صدر اعظم په توګه په ځای ټاکلی و. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی چې د رشوت خوړلو تورن شو له پارلمان نه د اعتماد د رای په اخیستلو کې له پاتې راتلو وروسته نن د جمعې په ورځ له خپل دندې نه استعفا کړې او پر ځای د سوشالیست ګوند رهبر سانچوز د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی دی. د خبریال اسابیلی کوکولی د رپورټ خلاصه له اشوق الله رحیم زوینه واورئ.
په هسپانیا کې پارلمان صدر اعظم ماریانو راخیو پرون بې صلاحیته کړ او د هغه پر ځای د سوسیالیست مخالف ګوند مشر پیډرو سانچیز صدر اعظم وټاکل شو. دا په تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو کې لومړی ځل دی چې پارلمان د ملک برحال صدر اعظم بې صلاحیته کوي. د هسپانیا پاچا شپږم فیلیپ به نوي صدر اعظم ته د وفاداری لوړ ورکړي. مخکنی صدر اعظم شپږ کاله په واک کې و. هغه تیره ونی محکمې په دې تور مجرم وګاڼه چې د ګوند په خوانیو غړو یې رشوت خوړلی و او اداري فساد یې کړی و. نوی صدر اعظم سانچیز شپږ څلوېښت کلن دی. هغه به د وفاداری د لوړې نه وروسته د هسپانیې وم صدر اعظم وي چې ټاکل کیږي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو کې د ایرانیانو تعریف او ستاینه کړې. نتنیاهو ویلي دي چې په تاریخي لحاظ ایرانیان اصلا د اسرائیلو نږدې دوستان دي. هغه د ایران او اسرائیل ترمنځ د موجوده دښمنۍ پړه د ایراني مشرانو په غاړه واچوله او تورې ولګو چې د ایران مطلق العنان او ظالم مشران لګیا دي ل خپل قدرت نه ناوړه ګټه پورته کوي، ملي شتمني تالا کړي، په میلیاردونو ډالر د اټومي وسلو په تیارولو مصرف کړي او سیمې ته د ټیریزم په خپرولو مصروف دي. د اسرائیل صدر اعظم په وینا ایرانیان د نړۍ تر ټولو ذهین او بااستعداده خلک دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وای په دې اړه باید څوک هیڅ شک او شبه ونه لري چې متحده ایالات به حتماً د امنیت په شورا کې د فلسطین په باب د کویت لخوا وړاندې شوې مسوده ویټو کوي. د کویت په مسوده کې غوښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د غزې په تړانګه کې او هم د اردن د سیند لوېدیځ غاړې په شاوخوا کې د اسرائیلو د حملو نه د فلسطینیانو د ژغورلو لپاره عملی اقدامات وکړي. د امریکا سفیر د غوښتنه یو طرفه وبلله. توقع ده چې د امنیت شورا د کویت په وړاندیز نن د جمعې په ورځ غور وکړي. کویت د امنیت د شورا نوبتي غړی دی. سکال وروسته له هغې چې امریکا خپل سفارت په مارچ کې له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړ، په غزه او لویدیځه غاړه کې احتجاجونه پیل شو. په غزه کې د اسرائیلي قواو په ډزو کې له 160 نه زیات فلسطیني احتجاج کوونکي ووژل شو. او وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو نه امریکا ته په واردېدونکو فولادو 25% او پر المونیوم باندې 10% د ګمرکي تعرفو د محصول د لوړولو اعلان وکړ. په ځواب کې سمدستي کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد هم ځوابي اقدامات وکړل او په امریکایي تولیداتو او مصنوعاتو باندې د ګمرکي محصول د تعرفو د لوړولو اعلان کړی. د متحده ایالاتو تجارت وزیر ویبر راس د پنجشنبې په ورځ ویل چې له جنوبي کوریا، ارجنټین، استرالیا او برازیل نه به هم امریکا ته د فولادو او المونیمو د صادراتو باندې محدودیتونه ولګول شي. سپینې ماڼۍ په ویانې کې ویلي دي چې له ډېرو کلونو راهیسې ځینې هېوادونه لګیا وو له امریکا سره د تجارت نه ناجایزه ګټه پورته کوله، خو هغه ورځې نورې پای ته رسېدلې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. په کندهار کې د لوړو زده کړو لپاره د 460 تنو د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته د کانکور ازموینه ورکړه. دا رپورټ په لږ وروسته واوري، خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې 4.5 میلیون رای ورکوونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي چې 2.5 په سلو کې ښځې دي. پامکړې په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د پنجشنبې تر ورځې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 4.5 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید عبدالله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځینه رای ورکوونکو شمېر زیات شوی دی.
یوه خبره چې پرې ډېر خوشحاله یو، هغه د خزینه رای ورکوونکو په نوملیکنه کې زیاتوالی چې یو ډېر ښه بدلون دی. تر تېرې اونۍ پورې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د ټولو رای ورکوونکو 25% ته رسېده، خو د نوو شمیرنو له مخې دا شمیر 2.5% ته لوړ شوی چې دا ښایي چې ښځو په نوملیکنه کې ګډون کړی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه کمیشنر ویل چې په 40 ولایتونو کې د روان ټاکنو لپاره نوم لیکنه لا روانه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وریدي میاشتې په 15مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر د 40 ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ، چې د غوی په 15مه دا بهیر دولتونو له مرکزون څخه ولسوالۍ ته هم وغځي. همداشان د ټاکنو خپلواکې کمیسیون وایي چې په تیرو شپږ ورځو کې چې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیل شوې، په دغه موده کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره 2000 تنو چې 258 یې ښځې دي د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون دفترونو څخه د نوماندۍ دوسیه او فرمې اخیستي دي. ښاغلي هاشمي ویل چې یوازې په کابل کې د ولسي جرګې لپاره په مجموعي ډول 250 تنو چې یو نوي ښځې دي فرمې اخیستي دي. د دې ټولو څخه 15 تنو بیرته خپلې فرمې کمیسیون ته سپارلې دي. همداشان سید حبیب الله هاشمي ویل چې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره 2599 تنو چې څلور شپېته ښځې دي د نوماندۍ دوسیې او فرمې اخیستي دي. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د غبرګولي په 15مه د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې د غبرګولي تر 20مې به دوام ومومي. د ټاکنو سارې ادارې کومې شمېرنې چې ټاکنو د خپلواکې کمیسیون لخوا خپرېږي پرې شک څرګندوي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې فیفا ایجابي رئیس یوسف رشید امریکا غږ کښنا لري سره په خبرو کې په دې شک وښودل چې کېدای شي ټاکنو د خپلواکې کمیسیون شمېرنې سمې نه وي.
د وی خو موږ په دې نه پوهېږو چې د خلکو د ګډون ونډه د ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په کچه څومره یو بل سره توپیر لري. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي بانک جوړ کړ او ارقام تر ارزونې لاندې ونیول شي، ممکن دا شمېر راکم شي. تر اوسه کمیسیون د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی او موږ لا ډاډه نه یو چې دا شمېر به حقیقي شمېر وي.
همداشان د پیپا اجرایي رئیس یوسف رشید ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنه وښوده.
مونږ
سره
شمیرنې شته چې په ډیرو ولایتونو کې ښځې دیده نه دي چمتو شوي چې ځانونه د ولسوالیو د نوماندانو په توګه ثبت کړي، حتی د کابل په ولایت کې او یا شاوخوا ولایتونو او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې.
په افغانستان کې د راروانو ټاکنو په وړاندې لوی ګواښ امنیت ښودل کېږي. د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه په یو شمېر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم نه دی پیل شوی. د افغانستان پارلمان 299 څوکۍ لري چې د ولایتونو د نفوسو په تناسب په هر ولایت کې د سړو او ښځو څوکیو ونډه بېله شوې ده. همداشان د افغانستان په ولسي جرګې کې کوچیان هم 10 څوکۍ لري. د ټاکنو خپلواکې کمیسیون د تل 13مه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې د لوړو زده کړو لپاره 360 تنو د 12مو ټولګیو فارغونجونو د کانکور ازموینه ورکړه. سږ کال په دې ولایت کې ټوټل 3290 کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت مقامات وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ناامني د تعلیم په وړاندې لوی خنډ دی. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په جنوبي ولایتو کې سږ کال څه باندې 6000 د 12مو ټولګیو فارغینو د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو د هلمند پرته په زابل، روزګان او نن هم په کندهار ولایت کې یاد ازموینه بشپړه سوه. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي سره لدی چې دا شمیر کم دی، خو د تیرو کلونو په پرتله پرمختګ شي. کندهار ته د لوړو زده کړو د وزارت له لوري د کانکور د کمیټې مشر پوهاند عبدالشکور داور وایي چې نامنیو په جنوب کې د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی.
تاسو پوهیږئ چې په ټولنه کې اول د ستونزې اصلي لامل جنگ دی. دویمه خبره چې ډیره مهمه ده، باید معارف توجه وکړي. معارف باید دا سهولتونه بودیجه لري، باید زمینه ورته مساعده کړي. وخت چې د 12مو نه څوک فارغ نه شي او یا داسې په نوم فارغ شي، هغوی یا ناراضي کانکور ته کراسي نتیجه نه ترلاسه کوي. توجه باید اساسات ته وسي، توجه باید معارف ته وسي. د دغو ستونزو اصلي لاملونه امنیت دی او کمه توجه د معارف پر.
په کندهار کې د کانکور په ازموینه کې سږ کال 3290 تنو د 12مو ټولګیو فارغینو ګډون کړی چې 460 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه او زده کړو ته نه لاسرسی لا هم د ښځینه لوړو زده کړو پر وړاندې عمده خنډونه دي. خپل د سرجنی کانکور ښځینه ګډون کوونکې هم همدا خبره کوي.
د فاميلي اجازه نسته زموږ د افغانستان خصوصا مې د کندهار شرایط نه دي برابر، نو په دې خاطر د نسته کولای چې پرې شو دي. خپل انجونې او زموږ افغانستان انجونې چې ډېرې کمې دي د علي تحصیلاتو کې، چې نو هغه د شرایطو له کبله موږ دغه والدین اجازه نسو کولای.
په زابل کې څه باندې 400 تنو او په روزګان کې 600 تنو د کانکور ازموینه ورکړي، خو په هلمند کې له 2000 تنو څخه به د کانکور ازموینه په راتلونکو اونۍ کې واخیستل شي. د جنوبی ولایتونو په کاچه د کانکور په ازموینه کې د شزینه ټولو ګډونوالو شمیر نږدې 800 تنه شول کیږي. د کندهار حوزې د دولتي پوهنتونونو عمومي رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې که څه هم له لوی سره په جنوب کې د 12 ټولګیو د فارغونو شمیر کم دی، خو د تیرو ټولو کلونو په تناسب د پاملرنې وړ دی.
دغه ټولنه هر رښتې ته ضرورت لري، یوازې زمونږ د طب ډاکټرانو غنی شي جوړولای، افغانستان نشي جوړولای. زمونږ ټولنه که جوړی معرفت پی جوړی، معرفت پی جوړی او لوړې زده کړې پی جوړی او دغه نور رښتې پی جوړی، زراعت پی جوړی، یعنی په طب ډاکټرانو صحیح ده چې زمونږ د ژوند سره سروکار لري، ولی دا حتمی نه ده چې زمونږ د ټول ډاکټرانو شو.
د لوړو زکړو د وزارت مسولین وایي چې له لوړو زکړو سره د ځوان نسل لیوالتیا به د وړتیا له پلوه د هیواد راتلونکي نور هم ډاډمن کړي. د لوړو زکړو په برخه کې ساش کال د کندهار پوهنتون تر 3000 د زیاتو محصلینو د شاملې دوه چمتووالی لري. د غراز د دې پوهنتون د زابل، روزګان او هلمند څنګ هم پکې شامل دي چې د ټول هیواد د کانکور بریالي کسان به ورته معرفي کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سرسلیب نړیوالې کمیټې ډاکټران، د روغتیا کارپوهان او د روغتیایي او روغتیایي سامان آلات غزې ته استولې. د امریکا ژه خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر څخه په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به خلیل خان تاسو ته ووایي.
د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د اټکل له مخې د 1300 څخه زیات فلسطینیان د مارچ ته 1:30 راسي د تشدد د ډکو مظاهرو وروسته په نشتو کې ټپیان سوي دي. د سرسلیب کمیټه وایي په دغه شمیر کې هغه 3600 کسان هم شامل دي چې راسن په ډزو لګېدلي دي، او شاوخوا د 15400 کسانو پښې او لاسونه بیا زخمي دي. د سرسلیب د کمیټې ویاندي لولنډا جیکمنت د امریکا ژغ ته وویل چې د سرسلیب د نړیوالې کمیټې د جرایي کارپوهان په دې نه دي توانېدلي چې دغه ټولو کسانو تدابیر وکړي. هغه وایي دا غوی لمړیتوب به هغه کسان وي چې په ډزو لګېدلي دي. هغې وویل
ویل اوپن ا 50 بد فسیلیټي ان الشفا هاسپیټل ان ا بیلډینګ دات از کرنټلی ان یوزد.
موږ د 500 بسترو یو ځای چې په الشفا روغتون په ودانۍ کې دی او دا وخت د استعمال لاندې نه دی خلاصو، او موږ د دې هیله لرو چې دې کال تر پایه به د 600 څخه تر 800 کسانو پورې چې وضعیت یې ډېر جدي دی تداوي کړو. او دا د هغو کسانو نیمایي شمیر دی چې د جرایي څو عملیاتو ته اړتیا لري. هغې دا هم وویل چې په غزې کې ډیر زیات شمیر کسان دا وخت روغتیا ته اړتیا لري چې په نړۍ کې د هر ځای د صحیح نظام لپاره ډیر زیات کار وي، خو غزه داسې ځای دی چې د اسرائیل لخوا محاصره ده او لارې بندې دي او د دواو، سامانونو او د برېښنا ډیر سخت کمی دی. هغې زیاته کړه
What we have also seen during this emergency is that 200 people were pushed out of hospital in 24 hours because
موږ داسې هم لیدلی چې په بیړنۍ حالت کې زخمي شوي خلک د 24 ساعت وروسته د روغتون سره وایستل شي ځکه چې بستر ته اړتیا ده. دلته موږ دا هم لیدلی چې هغه کسان چې په نورو جدي ناروغۍ اخته دي، مثال په ډول چې فشار لوړ وي، د پښتورګو په مرض اخته دي، هغه هم ځپل شوي دي ځکه چې نظام ټول سره ګډوډ دی او مریضان بې خېډیر دي. هغه وویل چې د غزې د روغتیا نظام په نورمالو حالاتو کې هم د خلکو اړتیاوې په سمه توګه نسی پوره کولی. جیکمن وای د سرسلیب کمیټه غزې ته داسې ګوري چې یو مریض وي او لوی زخم لري او د دوی اداره ورباندې د بینډیج پټۍ لګوي. ښکاره خبر ده چې دا د یو زخم د جوړېدو لپاره کافي نه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پکتیا د صنعتکارانو ټولنه له دولت څخه د صنعت د ودې او پراختیا لپاره د صنعتي پارک جوړول غوښتنه کوي. صنعتکاران وایي چې وارداتي برېښنا ګردیز ته رسېدلې، خو د صنعتي پارک د جوړولو لپاره نورو اسانتیاو ته هم جدي اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
دا په ګردیز ښار کې د دروازو، کړکیو او نورو ساختماني موادو تولید کارخانه ده. پر دې کارخانې نږدې 300,000 ډالر پانګونه شوې، خو د صنعتي پارک د نشتون له کبله په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي. د دې کارخانې مسؤل داد محمد وایي چې ډیزلي برېښنا د کارخانې لپاره د مناسب ځای نشتون او کله ناکله ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه دي. هغه د دې خنډونو د له منځه وړلو غوښتنه کوي.
نو د موږ د پاره هم ډېر سهولت ده، نور خلک به هم دې ته وهڅول شي چې داسې فابریکې جوړې کړي او غریبو خلکو ته د کار موقع مساعده شي او کارونه وکړي. ورسره له موږ سره اوس په الحال په دې فابریکه کې 22 نفره کار کوي. نو د هر یو کم معاش 15,000 ده، زیات معاش تر 10,000 افغانو پورې دا موږ ورکوو.
د صنعتکارانو په وینا د صنعتي پارک لپاره برېښنا، ځمکه او امنیت تر ټولو مهم فکتورونه بلل کېږي. ګردیز ته وارداتي برېښنا رسېدلې او د ویش چارې روانې دي، خو د ځمکې برخلیک اعلان نه دی معلوم. که څه هم دولتي چارواکي وایي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه بیله کړې، خو د پکتیا ری صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالغفور روان وایي چې تر اوسه د ځمکې د ویش عملي کار نه دی تر سترګو شوی.
پوره یقین سره دا ویل شم چې پکتیا خلک، د پکتیا خصوصا صنعتکاران او ملي تجار دې ته حاضر دي چې پکتیا یو ښه صنعتي ولایت ولري. دا زموږ لپاره د افتخار ځای ده چې زموږ او تاسو خپل خلک تولید کوي او د خلکو په خدمت کې وړاندې کوي. یو څه چې باید په دې اړه باندې ووایم چې دا د حکومت وظیفه ده. حکومت دې باید په دې اړه باندې هغه لارې چارې چې لري، هغه پروګرامونه چې لري په کار واچوي.
د پکتیا ری سوداګرۍ او صنایع خونو د ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ګردیز ښار کې اتیا متوسطې او کوچنۍ تولیدي فابریکې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعالیت لري او د اوس لپاره له ډیزلي برېښنا څخه ګټه اخلي. د سوداګرۍ او صنعت د خونو رئیس عبدالنصیر علامیار امریکا غږ ته وویل چې د دولت له لوري د اړینو اسانتیاو د نه برابرولو له کبله ډېر شمېر پانګوال په دغه ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی.
تاسو خبر یې نوی والی پراتک سره دا ډېر لیوال دي چې دغه فابریکې ته رشد ورکړي، دغه صنعت ته رشد ورکړي، تجارت ته دلته رشد ورکړي. ریزمو سره هم زموږ ناسته درلوده، زموږ 11 موارد زموږ کولی شو دغه زون په اقتصادي زون تبدیل کړو. ولې که امنیتي ستونزه نور ستونزه حل نشي، ګمان نه کوم چې دا هغه پرېکړه زموږ ریزمو سره موږ سره وعده وکړه هغه هم عملي شي دلته پکتیا.
په همدې حال کې د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی صحی امریکا غږ ته وویل چې د صنعتي پارک لپاره بل شوی زر جریبه ځمکه به په نږدې راتلونکي کې پر پانګوالو سوداګرو وویشل شي.
خو موږ ستونزې لرلې، یقینا راتلونکي کې به هم لرو، خو موږ د سوداګرانو او د صنعتکارانو د دې ترڅنګ د صنعت او د تجارت ریاست او په ټوله کې د تجارت د خونو چې د دې ټولو تنظیمون کده د دوی سره په ګډه همکاري کیو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې ورسیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو شاوخوا 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې چې سلګونه کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغیو سبب کیږي، د مغز سکتې چانسونه زیاتوي او هر کال 3 میلیونه خلک د وخت څخه مخکې وژني. د امریکا خبريالي لیزا شلاین د تنباکو استعمال پرېږ دی د ورځې په مناسبت دغه رپورت جوړ کړی دی. نظرانه یوسف زی به درته وایي.
د زړه مختلفې ناروغۍ د نړۍ زیاتره خلک وژني. دا ناروغي هر کال 13 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په دغو مرګونو کې 3 میلیونه د تنباکو د کارولو له کبله کیږي. ډګلس بچر د روغتیا په نړیوال سازمان کې د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي د سانګې مشر دی. هغه وایي چې زیاتره خلک په دې پوهیږي چې د تنباکو استعمال د سرطان او د سږو د ناروغیو خطر پیدا کوي، خو څېړنې ښایي چې زیاتره دغه خلک په دې نه خبر دي چې د تنباکو استعمال د زړه د ناروغۍ او د مغزي سکتې خطر هم پیدا کوي.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use.
زیاتره خلک د تمباکو د کارولو او د زړه د شریانونو د ناروغیو ترمنځ تعلق نه خبر دي او په زیاتره داسې پیښو کې خلک نه خبر وي. د مثال په توګه په چین کې د هغه بالغ کسانو شمیر چې نه خبر دي د تمباکو استعمال د زړه د ناروغ سبب کېدای شي واو یا فیصد ده. هغه وایي
smokers stop smoking, the risks from cardiovascular diseases,
علم قدرت دی او په دې برخه کې د ډبلیو ایچ او د تمباکو د کنټرولولو د څانګې مشر وینایک پرساد وایي چې علم د ډیرو ژوند خوندي کولی شي. که د تمباکو کاروونکي د تمباکو استعمال پرېږدي د زړه د ناروغیو خطر به په 15 کلونو کې ختم شي. 15 کاله دا معنا ورکوي چې یو کس هیڅ تمباکو نه دی کارولی. ڈبلیو ایچ او په خپل رپورٹ کې وایي د 2000 کال په پرتله په 2018 کال کې د تمباکو د استعمال په کچه کې کمواله راغله ده. اول به 20% خلکو په ټوله نړۍ کې تمباکو کارو، اوس دغه 40% ته راټیټ شوی دی. ڈبلیو ایچ او په خپل رپورٹ کې دا هم وایي چې د افریقا او د منځنی ختیځ نه علاوه په نور نړۍ کې د تمباکو په کارولو کې کمښت لیدل شوی دی.
د خبرونه په پای کې د خبرونو غټکی او زلبی واوري. د افغانستان پوځ وایي چې 13 شپې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي قوو په مرسته د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د ژغورلو لپاره عملیات وکړل. د پوځ په وینا په دغه عملیاتو کې 12 تنه وسلوال جنګیلي وژل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د چک جمهوریت پارلمان حکومت ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته اضافي عسکر واستوي. د چک د جمهوریت 230 عسکر دا وخت په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قوو په ملاتړ نظامي ماموریت سرته رسوي او حکومت په پام کې لري چې شمېر 390 ته ورسوي. د پاکستان پخوانی قاضي قضات ناصر الملک د نجومې په ورځ د پاکستان د موقت صدر اعظم په توګه توفاداری لوړه وکړه. ناصر الملک به د جولای تر 15 پورې د صدارت عظما چارې مخ په وړاندې بي او له انتخاباتو وروسته به دنده نوي صدر اعظم ته سپاري. وروسته له هغه چې د پاکستان سترې محکمې وړم کال د مالي غبن او اختلاس په تور د پخواني صدر اعظم نواز شریف د برطرفۍ حکم صادر کړ، واکمن مسلم لیگ ګوند د هغه په ځای خاقان عباسي د موقت صدر اعظم په توګه باندې انتخاب کړ. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې رشوت په خړولو تورن شوی له پارلمان نه د اعتماد د رای په حاصل کې لپاتې راتلو وروسته نن د جمعې په ورځ له خپل دندې نه استعفا وکړه او پر ځای د سوشالیست ګوند رهبر پیډرو سانچیز د نوي صدر اعظم په توګه باندې ونومول شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای په دې اړه باید څوک شکونه لري چې متحده ایالات به حتمن د امنیت په شورا کې د فلسطین په باد د کویټ لخوا وړاندې شوې مسوده ویټو کړي. د کویټ په مسوده کې غوښتنه شوې چې نړیواله ټولنه دي د غزې په تړانګه کې او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو د حملو نه د ژغورلو لپاره د فلسطینیانو د امنیت په باب اقدامات وکړي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوې ویډیویي وینا کې د ایرانیانو تعریف کړی دی او وایي چې په تاریخي لحاظ ایرانیان د اسرایلو نږدې دوستان دي. د هغو د اسرایلو او ایران ترمنځ د موجوده دښمنۍ پړه د ایراني مشرانو په غاړه اچولې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش وایي چې په افریقا هیواد مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي قوات د نړیوالو ملاتړ ته عاجل ضرورت لري. ګوټرش چې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو د عملیاتو د پیل کېدو د 10مې کلیزې په مناسبت د چهارشنبه په ورځ په مالی کې وینا کوله ویل چې د ملګرو ملتونو د ماموریت د سرته رسولو په دوران کې تر اوسه پورې خپل سل نظامی پرسونل او 102 ملکی ماموران لاسه ورکړي دي. دا وخت په مالی کې 1500 عسکر د ملګرو ملتونو د جنډې لاندې نظامی ماموریت سرته رسوي او د فرانسې عسکر هملته پراته دي. اروپایي اتحاد د مالی د پوځ د روزلو مصارف پوره کوي. او جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د سانټا فی های سکول په نوم د هغې لیسې له شاګردانو او استادانو سره ملاقات وکړ چې د مې په 13 په دغه ښوونځي باندې د یو ټوپک والا په ډزو کې ژوندي بچي وو. په حمله کې چې د همدغه ښوونځي یو 19 کلن پخواني شاګرد کړی و، 13 شاګردان او 2 نوبتي استادان وژل شوي وو. 19 کلن حمله کوونکي وروسته پولیسو ژوندی ونیوو.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.